السلام علیکم، د سحر و بچی دی ز رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو د سحرنې خبری مجله اوریدو ته راغلم. نن سه شنبه د 1390 هجری لمریز کال د جوزا 22 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د جون میاشت له 12 سره برابر ده. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې طاهر روخان پر مخړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبانو ته د اوربن پیشنهاد له قوي دریز نه کړی دی او افغان ځواکونه باید د ده په خبره د اوربن په ورځو کې هم په تیارسۍ حالت کې اوسي. د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ دا مهال په سنگاپور کې تاریخي غونډه روانه ده. د دې نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خبرونه کې اوري، خو له هغې نه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د ناتو سرمنشي وایي تمه ده په افغانستان کې موقت اوربند د دې هیواد د ستونزو د دایمي هواري سبب شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په ښارونو کې درې ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پای ته رسیدلی او د کلیو اوسیدونکو د سرطان تر 15 پورې د انتخاباتو لپاره نومونه لیکلی شي. او د امریکا او شمالي کوریا مشرانو نن په سنگاپور کې خپله تاریخي غونډه پیل کړه. د خبرونو تفصیل. د ناتو سرمنشي وایي تمه ده په افغانستان کې موقت اوربند د دې هیواد د ستونزو د دایمي هواري سبب شي. ینس ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ د ایټالیا په پلازمینه روم کې د ایټالیا له صدر اعظم سره په یوه خبري غونډه کې ویل له طالبانو غواړي چې اوربند په بشپړه توګه مراد کړي.
I welcome the ceasefire in Afghanistan due to start
David Afghanistan la urban se khache de se shambe poras peligi mlatad kom la Taliban gwanam da urban pa bash pad dawl raayat kadi aw hila laram da pa Afghanistan ke talbat sulta da rasido la para lumdanai marhalawi افغان حکومت سر لنن د کوچنی اختر تر 15 نیټه پورې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې اوربند اعلان کړی دی. ولسمشر غنی سپارښتنه کړې ده چې افغان امنیتي ځواکونه په همدې ورځو کې پر وسلوالو بریدونه نه کوي. طالبانو هم د دې په ځواب کې د اختر په درې ورځو کې اوربند اعلان کړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په ښارونو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پای ته ورسېد او د کلیو اوسیدونکو د سرطان تر 15 پورې کولی شي د انتخاباتو لپاره نومونه ولیکي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیالې وسیمه بادغیسی تیره ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په ولسوالیو کې به هم د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر ژر پای ته ورسیږي او وروسته به په کلیو کې دوام وکړي.
مرحله سوم که شامل قریجات یا روستاهای افغانستان هست که از تاریخ 19 جوزا شروع شده و الی 15 سرطان ادامه داره و مرحله سوم روستاها 10 روز دیگه هم تمدید شده.
د هغې په خبره تر اوسه نږدې 6 میلیونه کسانو په راتلونکو انتخاباتو کې د رای ورکولو لپاره نومونه لیکلي دي. تمه ده چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان کال د میزان یا تلې په 28 ترسره شي. برتانیا لسګونو نورو افغان ژباړونکو ته ویزې ورکوي. ډیلی ټلیګراف د برتانیا دفاع وزیر ګیون ویلمسن له قوله لیکلي چې وایي 500 هغو افغانانو ته چې په هلمند ولایت کې د برتانوي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه دنده ترسره کړې دا حق ورکول کیږي چې له خپلو کورنیو سره یو ځای په برتانیا کې ژوند وکړي. له دې سره به افغان ژباړونکو ته د برتانیا د نو ویزو شمیر 200 ته ورسیږي. د برتانیا دفاع وزیر پرون ډیلی میل ته ویلي چې دغو افغان ژباړونکو برتانیا ته د پام وړ خدمت کړی دی. د امریکا او شمالي کوریا مشرانو نن په سنگاپور کې خپله تاریخي غونډه پیل کړه. ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون له یو بل سره روغبړ وکړ او یو په یو خبرې پیل کړې. د ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون د دې غونډې هدف د کوریا ټاپو وزمې غیر اټومي کول او د پیونګ یانګ د اټومي پروګرام بندول دي. دا لومړی ځل دی چې د متحده ایالاتو یو برحاله ولسمشر د شمالي کوریا له کوم رهبر سره ویني. د دواړو مشرانو دا سرمشریزه د سنگاپور په تفریحي ټاپو سنتوزا کې کیږي. ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون خپل یو په یو خبرې چیش باډون کې ورسره او 15 سلويخ دقیقې دوام وکړ پای ته ورسولې. ولسمشر ټرمپ ویل خبرې به دوام وکړي او اټکل کوي چې له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو پړه روانو مذاکراتو کې به لوی پرمختګ وشي. دا امریکا متحده ایالاتو پر درې روسی وګړو 50 روسی کمپنیو نوی بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت د دوشنبه پر ورځ د دغو افرادو کمپنیو نمونه خپاره کړل او ویل چې هغوی د مسکو له پوز او استخباراتي ادارو سره کار کوو او د امریکا او د هغه د متحدانو پر وړاندې په سایبری یا انټرنیټي تخریبي فعالیتونو کې ښکېلو. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې دغو کمپنیو د روسیې له فدرال امنیتي ادارې سره د ټکنالوژۍ او نورو موادو په برخه کې مرسته کوله او یوه یې د همدې ادارې خوا کنټرولې ده. د امریکا استخباراتي ادارې په دې باور دي چې روسیې د سایبری یا انټرنیټي فعالیتونو په کارولو سره د امریکا د 2016 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. او د جرمني، فرانسې، روسیې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو په برلین کې د اوکراین د ختیځ د شخړو په اړه خبرې پیل کړې. تمه ده په دې خبرو کې په اوکراین کې په لانجمنه سیمه کې د ملګرو ملتونو د ثلثاتو ساتونکو د ځای پر ځای کېدو په اړه بحث وشي. د اوکراین په ختیځ کې له 2014 کال راهیسې د حکومتي ځواکونو او بیلتون پالو ترمنځ جګړو کې تر 10,000 ډېر کسان وژل شوي. تر دې وړاندې د 2015 کال د منسک د اوربند تړون چې د اوکراین په اړه شوی و څو ځلې له ناکامۍ سره مخامخ شوه ده. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی سپارښتنه کړې ده چې د اوربند پر مهال هم باید لومړی درجه احضارات ولري او وایي چې اوربند یې له قوي دریز نه اعلان کړی دی.
رئیس جمهور در جلسه امنیتی هم گفتن که در زمان آتش بس هم باید احضارات درجه یک وجود داشته باشد.
تمه ده چې د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او نور لوړپوړي امنیتي چارواکي نن کابل ته ورسیږي. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د روانې خپرونې په ترڅ کې د مشرانو جرګې د دفاعي او داخلي امنیت د کمیسون څرګندونې اوري چې په افغانستان کې د پولیسو د معاشاتو د ځنډ په اړه پکې اندېښنه څرګنده شوې ده. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال وي د اوبو برېښنا د وزیر په اړه د اجرایي ریاست موقف ګیري او د ښاغلي عثماني له لورې دندې ته ادامه ورکول غیر قانوني عمل دی.
دا په دغه اساس واقع زه نه لازم نه بولم چې په دغه اساس واقع د اجرایي ریاست او د ریاست جمهوري په منځ کې دغه ناخوالې لا پسې زیاتې شي.
د خبري مجلې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خبريږي. ازادي رادیو په کابل او د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په اف ام سل 0.5 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته سپارښتنه کړې ده چې د اوربند پر مهال لومړی درجه احضارات ولري. ولسمشر غنی کندهار ته په خپل پرونی سفر کې د غرازول چې د افغان حکومت اوربند له قوي دریزه شوی دی او د افغان ځواکونو قوت خي. دغه سفر په ترڅ کې د خرقه مبارکه صندوق پرانستل شوی او د ولسمشر په ګډون په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره دعا وشوه. فریبا ظاهر د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
په کندهار ولایت کې د خرقې مبارکې صندوق تر 13 وروسته په علني ډول د روژې د 28 په شپه پرانستل سو او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره دعا وسوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دعا په دې مراسمو کې ګډون درلود. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی تر دغو مراسمو وروسته ازادي رادیو ته وویل چې افغان ولسمشر کندهار ته د خپل سفر په ترڅ کې وویل چې اوربند یو فرصت دی څو دایمي سوله ترلاسه شي.
در حضور داشت هیئت اومنای خرقه
دوی د خرقې د اومنا پلاوی په حضور کې هغه ځنګړی صندوق چې خرقه پکې ساتل کیږي پرانستل سو. اولس مشر د اومنا پلاوی سره او دغه راز نور علماء چې هلته حاضر ول د سولې ثبات د افغانستان د خلکو د یووالي لپاره دعا وکړه. او وروسته ولس مشر په وینا کې ویل چې د غور باندې اعلان کړی څو یو فرصت وي چې د افغانستان پر تلپاتې سولې تمرکز وکړو. افغان حکومت سر لنن څخه د کوچنی اختر تر 15 منېټې پورې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې اور باندې لن کړی دی. افغان ولسمشر سپارښتنه کړې چې افغان امنیتي ځواکونه دی په دې ورځو کې پر وسلوالو طالبانو بریدونه بند کړي. طالبانو هم د دې په جواب کې د اختر په درې ورځو کې د اور بند اعلان وکړ. افغان حکومت وای د دوی اور بند له قوي دریځ دی. شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل چې د خرقې مبارکې تر مراسمو د مخه ولسمشر د کندهار امنیتي چارواکو سره هم ولیدل.
رئیس جمهور در جلسه امنیتی هم با مسئولین امنیتی
دی وی ولسمشر د کندهار امنیتی مسئولینو سره غونډه درلوده او هلته وویل چې د اوربند موده کې هم باید لومړی درجه احضارات ووسی. اوربند یو قوي دریځ سوی دی،
قوت سرعت گرفته.
د ولسمشر لخوا د اوربند اعلان د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو د مشانو لخوا وستایل سو. همدا تیره ورځ د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د اوربند په هرکلی سره وویل چې هیله لري د موقت اقدام د افغانستان د بحران د دایمي هواري سبب سي. یانس ستولتنبرګ د دوشنبه پر ورځ په ایټالیا کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې له طالبانو غواړي د اوربند په بشپړ ډول رعایت کړي. د افغانستان ولسمشر د یکشنبه پر ورځ د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې وویل چې په تیرو 30 کلونو کې د لومړی ځل دی چې دوه اړخیز اوربند نافذیږي. وسلوالو طالبانو تر دې وړاندې هیڅ کله اوربند نه و کړی. د افغان حکومت په وینا داعش ډله، د القاعده شبکه او نورې بهرنۍ وسلوالې یاغي ډلې له دې اوربند څخه مستثنا دي. دغه راز طالبانو هم ویلي چې د دوی په دې درې ورځني اوربند کې بهرني ځواکونه شامل نه دي او پر هغو ځواکونو به د دوی بریدونه دوام لري.
د فریبا ظاهر په راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون کندهار ته د سفر پر مهال افغان ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د اوربند په ورځو کې هم لومړۍ درجه احضارات ولري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو بیا د اختر په لومړۍ درې ورځو کې په اوربند موافقه کړې ده او د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند سرلننه پیلېږي. بل لورته نن د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته رسیږي. د هغه دا سفر د دواړو خو ترمنځ د هغو خبرو لړۍ ده چې د پاکستان او افغانستان چارواکو له یو بل سره د ترهګرۍ پر ضد کارونو ښه پر مخ بیولو لپاره پیل کړې ده. جنرال باجوا په داسې وخت کې کابل ته رسیږي چې افغان حکومت په یو اړخیز ډول د طالبانو سره د تور ورځو طالبانو له خپلې خوا د درې ورځو اوربند اعلان کړی دی. په دې اړه جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
افغان چارواکي وایي د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا له افغان مشرانو سره د سولې په ګډون پر مهمو مسایلو خبرې کوي. ټاکل سوی جنرال باجوا نن د ولور پوری پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسیږي. دا سفر د افغان دولت له لوري پر طالب وسلوالو د اته ورځني اوربند د لومړۍ ورځې سره سمون لري. دغه پرمختګ په داسې حال کې سوی چې افغان او پاکستاني چارواکو د یو بل سره د بهرنیو چارو وزارتونو په لوړه کچه خبرې پیل کړي. د افغانستان د چارو امریکایي پو بارنټ روبن د جون په 11مه مشال راډیو ته وویل چې اوربند د پاکستان، امریکای، افغان او نورو خواو ترمنځ د پرله پسې کار نتیجه ده. دوی وایي په لومړي سر کې داسې ښکارېدله چې اوربند د ولسمشر غني لخوا یوه ناڅاپي سوې خبره وي، خو اوس داسې ښکاري چې د دې لپاره ډېرې تیاری سوي دي. د هغه تر خبرو دوې اونۍ د مخه افغانستان او پاکستان په ډېره لوړه کچه خبرې وکړې. چین او امریکا هم په دې مذاکراتو کې د څارونکو په توګه ناست وو. داسې ښکاري چې دا هر څه د دغو ټولو په مشوره روان دي چې خبرې سمې خواته یوړل سي. د جون په 11مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، د پاکستانی پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او په سبا یې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د پاکستان له موقت صدر اعظم ناصر الملک سره پر ټلیفون د افغانستان د امن په اړه خبرې وکړې. د جون په 10مه اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال مشال راډیو ته وویل چې د طالبانو سره خبر لپاره د پردې تر شا ډېرې هڅې روانې دي. د افغانستان د چارو پاکستانی څېړونکی احمد رشید دوی هله لري چې دا وروستي هلې ځلې به له طالبانو سره عملی خبرو ته لار هواره او جګړه کم کړي. دوی وایي موږ ټول له ډیر وخت راهیسې داسې انتظار درلود چې پاکستان به پر طالب مشرانو د مذاکراتو پیلولو لپاره فشار واچوي. اوس هله لرو چې موږ پر سمه خوا روان یو. هله لرو چې د طالبانو درې ورځنۍ اوربند لا نور وغځیږي. دا امید هم لرم چې په همدغه محل کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل سي. طالبان ټینګار لري چې د امریکایانو سره خبرې کول غواړي، نو په کار ده چې واشنگټن دریځ نرم او د طالبانو ځینو مشرانو سره د افغان حکومت د مذاکراتو ترڅنګ موازي خبرې پیل کړي. دغه پرمختګونه په داسې حال کې مخته ځي چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په روانه میاشت کې پریکړه کوي چې آیا پاکستان د هغو هیوادونو په خړ لست کې شامل کړي چیرې چې سختري چې ډلې په اسانۍ پیسې پیدا کولی سي که څنګه. بارنټ روبن مشال راډیو ته وویل چې که پاکستان له دې لست څخه د ژغورل کېدو لپاره د امریکا او افغانستان سره د طالبانو مذاکراتو له لارې د سولې لپاره موقتي مرسته هم کوي، نو معنا ده چې دوی په خپلو پالیسیو کې به څه بدلون کړی دی، نو ځکه باید ورته په محتاط ډول په مثبت نظر وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې تمه کېږي نن د پاکستان د پوځ مشر کابل ته ورسیږي. د هغه دا سفر د دواړو خواو ترمنځ د هغو خبرو لړۍ ده چې د پاکستان او افغانستان چارواکو له یو بل سره د تروریزم پر ضد کارونو ښه پر مخ بیولو لپاره پیل کړی ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اورئ. د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو د افغانستان پر وروستیو تحولاتو تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. له ملالې بشیر اورو.
نن د روژې میاشتې اوویشتمه ده او سر له ننه د افغان حکومت لخوا له طالبانو سره اعلان سوی اوربند عملي کیږي. اوربند به د اختر تر پنځمې دوام وکړي. طالبانو هم د اختر د لومړیو درو ورځو پر مهال اوربند اعلان کړی دی. د نړۍ ګڼو رسنیو همدې موضوع ته کتلی دي. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې وایي په افغانستان کې د طالبانو د اوربند اعلان بې ساري دی. طالبانو خپل لومړی اوربند د شنبې په ورځ اعلان کړ او په دې کار سره یې د افغان حکومت د موقتي اوربند وړاندیز ومانه. د ډلې په یوه اعلامیه کې چې له خبریالانو سره شریکه سوه وویل چې له افغان ځواکونو سره د اختر د درو ورځو لپاره اوربند اعلانوي، خو پر بهرنیو ځواکونو به حملو ته دوام ورکړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د طالبانو دغه اعلان ته په اشاره لیکلي چې د اوربند پر بېساري اقدام سربیره په افغانستان کې تاوتریخوالی دوام لري. د جمعې او شنبې په ورځو د طالبانو په حملو کې ګڼ شمېر افغان ځواکونه ووژل سول. ورځپاڼه د دفاع وزارت د ویاند له قوله لیکي چې وایي د افغانستان په لسو ولایتونو کې د نښتو پر مهال طالبانو ته هم تلفات اوښتي دي. برطانیه چاپ ګارډین ورځپاڼې هم پر همدې موضوع مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې طالبانو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هغه اعلان ته په عکس العمل کې د اختر درې ورځې اوربند اعلان کړ چې د روژې میاشتې له اوویشتمې څخه یې د اختر تر پنځمې ورځې د اوربند اعلان وکړ. دا یو څو ورځې وروسته له هغه چې په کابل کې تر 2.5 زیاتو دینی عالمانو فتوا ورکړه چې ځانمرګ بریدونه حرام دي او د اوربند غوښتنه یې وکړه. خو یو ساعت وروسته له دې فتوا یې ځانمرګ بریدګر د غونډې ځای ته نږدې پر ځان پورې چاودېدونکي مواد وچاودل او اووه کسان یې وژل. د برطانیې چاپ ابزرور ورځپاڼې هم په افغانستان کې د دولت او طالبانو لخوا د اوربند موضوع ته کتلی دي. ورځپاڼه لیکي دا په 12 کلونو کې لومړی ځل دی چې طالب سخت دریځو د اوربند اعلان کړی دی. ورځپاڼه د طالبانو دا اعلان حیرانوونکی بولي. په مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن افغانستان ته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو او په کابل کې د برطانیې سفیر نیک کی د افغان حکومت د اوربند اعلان لاتړ او هرکلی کړی. په ټول هیواد کې لږ تر لږه 50 افغان سرتیری او پولیس وژل شوي دي. مقاله یادونه کوي چې د جمعې په ورځ د هرات ولایت په زاول ولسوالۍ کې 12 سرتیری، د بادغیس ولایت په مبالا مرغاب ولسوالۍ کې 9 سرحدي پولیس، د کندوز ولایت په قلیزال ولسوالۍ کې لږ تر لږه 40 افغان پولیس وژل سول او د دغو ټولو وژنو مسؤلیت طالبانو ومنه.
تاسو ازادي رادیو او ریل کڅنګ مو چې د خبرونو په جریان کې ویل چې د امریکا او شمالي کوریا مشرانو نن په سنگاپور کې خپل تاریخي غونډه پیل کړه. د دې غونډې په اړه او دا چې څومره اهمیت لري دغه کتنه زما همکار سلطان محمد سرور را سره په سټوډیو کې دی او دا موضوع یې لنیزه څارلې. سرور صاحب، خبرونه ته خراغلست کلمړی دا وایي چې د دواړو مشرانو یعنی د ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ غونډه پیل شوې ده او دا لومړی خبرې ترې په څه ډول پیل شوې؟
اول خو تاسو ته سلامونه او ګرانو اوریدونکو ته، لکه څنګه چې تاسو ویل د امریکا او د شمالي کوریا د مشرانو تاریخي غونډه په سنگاپور کې په یو جزیره کې چې سینتوزانو میږي پیل شوې ده. د غونډې په پیل کې دواړو مشرانو یو بل سره روغبل وک په عام هزار کې یو بل ته لاسونه ورکړل، مصافحه وکړه او دغه روغبل ډیر دوام وک. د اخبارچانو او د ژورنالستانو د کمرې مخته وروسته د دوی ترمنځ دوه په دوه غونډه پیل شوه. په دې غونډه کې یوازې د دوی ترجمانانو او 45 دقیقې دوام وک. لدې غونډې نه وروسته جمهور رئیس ترامپ خبریالانو ته دومره وویل چې دا خبرې خوي او دومره ویل چې خبرې به دوام وکي او د لوی پرمختګ اټکل وکي.
سرور صاحب، دغه غونډه څومره اهمیت لري او د دواړو مشرانو د اجنډا غو مهمه موضوعګان څه دي؟
اول خو دا ده چې دا د امریکا د یو برحاله د جمهور رئیس او د شمالي کوریا د مشر ترمنځ لومړی غونډه ده. په دې اساس دې ته تاریخي وایي. بل دا چې د امریکا او د شمالي کوریا ترمنځ شخړه او نزاع له څو لسیزو راهیسې دوام لري. د کوریا د جنگ راهیسې چې په 1950 کلونو کې شوی دی. او د غونډې اساسي موضوع دا ده چې د شمالي کوریا له ټاپو وزمینا څنګه اټومي وسله لري کړی شي اهمیت پدې کړه.
ډیره زیاته مننه دوستانو. له سلطان محمد سرور نه مو په سنگاپور کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د روانې غونډې په اړه واوریدل. غونډه فقط یو په یو خبرې یوازې لکه څنګه چې سرور صاحب ویل 15 دقیقې وي او غونډه اوس هم روانه ده، دوهم پړاو به هم ولري. او د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې د دې تاریخي غونډې په اړه در سره وروستي او دقیق معلومات شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. په افغانستان کې د ناتو جکپوډه ملکی استاد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د غیر رسمي خبرو د دوام خبر ورکوي. کورنلیوس سیمرمن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ندی ویلي چې دا خبرې په کومه سطح تر سره کیږي، خو نوموړی وایي دا ښیي چې لک تر لګه په طالبانو کې ځینې کسان د سولې په اړه فکر کوي. احمد تکل د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو جګپوړی ملکی استازي له طالبانو سره د غیر رسمي خبرو د دوام خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن هم له دې مخکې ویلي و چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ پټې خبرې پیل شوې دي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي کورنلیوس سیمرمن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو د غونډې پر مهال له ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې کڅ هم ونه ویل چې دا غیر رسمي خبرې په کومه کچه روانې دي، خو د هغو هرکله یې وکړ.
What we know is that there are discussions, that there are talks ongoing, informal talks.
هغه څه چې موږ ترې خبر یو د خبرې روان دي خو غیر رسمي خبرې. دا خی چې لکه لګي یو شمیر طالبان په دې اړه فکر کوي. زما په نظر دا د خوشبینۍ لپاره یو دلیل دی او باید دا هیر نه کړو چې افغانستان له څلورو لسیزو راهیسې له جګړې سره لاس او ګریوان دی. نو خامخا وخت غواړي چې دا وضعیت له جګړې څخه په سولې بدل شي. موږ باید پر دې ذهنیت کار وکړو او فکر کوم چې له جګړې سره په یو وخت د بیقید او شرط خبرو د تګلارې ترکیب پر سم لوري ګام اخیستل دي.
د ناتو چارواکي په داسې حال کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو د پیل خبر ورکوي چې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د اختر په دریو ورځو کې موقت اوربند اعلان کړی دی.
د مشرانو جرګې د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم رسیال وي د اوبو برېښنا د وزیر په اړه د اجرایي ریاست موقفګیري او د خاغلي عثماني له لورې دند ته ادامه ورکول غیر قانوني عمل دی. له خاغلي صدیقي سره د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دغه ډول اختلافات هیواد له څومره سیاسي بې ثباتۍ سره مخ کولای شي.
دغه د سره حکومت تاثیر به دغه سي چې کله چې مونږ یو سړی سکو بل به نیو کې چې دا ډول سکو متاسفانه متاسفانه چې دغه د امریکای د کوم پالیسي چې په افغانستان کې وو چې با چې د دغه د سره حکومت رامایسته سي چې عام ریاست اجرایي عام ریاست جمهوریت دغه سي انجام به دغه سي. نو په دې موضوع کې زه فکر کوم چې زه خو ډیر کامنه په کار ډیر په کامنه احترام سره چې جناب وایي په وخت لرم زموږ دوست زموږ ورور دا او شایستګي او لیاقت لري دا ته مونږ احترام لرو. مګر دا ته سوال دی کله چې آیا دا لازم دا په دغه اساس واکه زه نه لازم نه بولم چې په دغه اساس واکه د اجرایي ریاست او د ریاست جمهوریت په منځ کې دغه ناخوال لا پر زیاده شي. یو شخص په سر باندې یو د کابینې غړي په سر باندې دا کې چیرې ولسمشر تسلیم نه وره او د ولسمشر تسلیم کړ جوونه ورسو کله چې یو وزیر یو مين یو رئیس د ولسمشر په حکم سره په فرمان سره هغه تعینېږي دوباره کله چې هغه د وظیفې نه برګرارېږي دا په دې معنی چې باید هغه احترام وشي. او دې په څنګه کې چیرې بیا هم ناخوالې موجودې وي دا ډېرې ناخوالې موجودې دي دوی په منځ کې محترم
صدیقي صاحب
باید مطبوعاتي شي دغه موضوع دې په منځ کې دغه موضوع دي ورته لپاره دغه موضوع چې څومره اختلافات رامنځ ته په ولس باندې ډېر غلط منفي تاثیر لري یا خاصه په امنیتي سکتور باندې
صدیقی صاحب اوس چې د افغانستان د برېښنا وزیر علي احمد عثماني د ولسمشر له لوري له دندې لری کړل شوی دی، ستاسو معلومات څخه چې دلیل اصلا څه کېدلی شي؟ په داسې حال کې چې نن عبدالله وویل چې ښاغلی عثماني کارکون وزیر.
زه هم دا منم چې علي احمد عثماني یو کارکون وزیر دا یو فعال سړی دا کېدی چې دلته یو نیم ناخوالې موجود وي دا به هغوی پورې دومره دقیق معلومات موږ هم نه لرو چې د دې موضوع په اړه باندې یا کېدی چې د ولسمشر شاوخوا کسان منفي نظر ورته وکړي یا کېدی چې استاد شواهد موجود وي. دا نو ولسمشر کله چې دا د ولسمشر کار دا یو وزیر مقرري یا منفکي ولسمشر پورا لري دا په دې معنی نه چې دا یو وزیراسي بغا شاهي نظام سي اگر خپل وزیر تر اخره برفات سي او هم دا لازم نه بولم چې د سلويخ میرونو نفوذ په پسر باندې یو کس کله چې قرباني کیږي په کمال باندې نظام لنګ سي یا اختلافات رامنځته سي محترم دوی نه دا چې چیرې دغه موضوع نور زینه هم سره دا کولای شو چې وړي له اساس واخې دغه موضوع ولسمشر سره بغیر د دې چې مطبوعات سره د موضوع شریک کړه وای د موضوع حل کړه وای او چیرې په دغه
موضوع صدیق صاحب اوس چې خغل عثماني لا هم خپل کار ته دوام ورکوي څه فکر کوي دا د قانون خلاف عمل نه دی
تاسو وګورئ چې کله چې یو کس یو وزیر یو موین یا رئیس د ولسمشر په حکم سره هغه معرفي کیږي نو دا په دې معنی دی چې دوباره حکم راغی چې ته منفقه یعنی ته د دنه ګوشه دا په دې معنی چې دا خلاف د قانون عمل شو په دې معنی چې کله چې موږ د ولسمشر په فرمان باندې په حکم باندې دوباره مقرری کوو ام دا څنګه لکه څنګه چې دوباره یمو د منفقه مکتوب هم راځي موږ باید دا ومنو دا خلاف د قانون عمل نه نو باید موږ خپل باید د قانون ته احترام وکړو درناوی وکړو نو غوښتنه مده رئیس صاحب جرانه مداله چې ډېر احترام ته ورته لرو غوښتنه مده دوی هم دا چې هر موضوع چې کیږي دا موږ ډېر بد حالات کرای لرو
دا اوبو برښنا د وزیر د دندې په اړه د اجرایي ریاست او ارګ ترمنځ اختلافاتو په اړه مو د ولسی جرګې د مشرانو جرګې د دوهم مرستیال څرګندونه واورېدې. احمد مهم خبرونه لاندیس. د ناتو عمومي منشي وي تمه ده په افغانستان کې موقت اوربند د دې هیواد د ستونزو د دایمي حواري سبب شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیونوي په خارونو کې درې ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پای ته ورسید او د کلیو اوسیدونکو د سرطان تر 15 پورې کولی شي د انتخاباتو لپاره نمونه ولیکي. برتانیا لسګونو نورو افغان ژباړونکو ته ویزې ورکوي. د امریکا او شمالي کوریا مشرانو نن په سنگاپور کې خپل تاریخي غونډه پیل کړه او د امریکا متحده ایالاتو پر دریو روسی وګړو او 5 روسی کمپنیو نوی بندیزونه اعلان کړل. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د مخام تر و بجو پورې اوریدل شي او اوس هم د ژوند رنگونه خبريږي.
د ژوند رنگونه
تاسو مونږ راته وایو وروره
ایمان محمد یاسین
کده کاروبار پاره مونږ راته وایي څه کار کوي څه مسؤلیت لري
زه خود د شاتو کاروبار کوم انځل شل کال کې د شاتو کاروبار کوم
تاسو څنګه د شاتو کاروبار شروع ک څنګه ایزه به شو چې دا کار مو پیل کړ د تجارت مو پیل کړ
د شات ما لګ لګ روړ یو وخت به ما خوړل او دنه مخکې ما موچي سره کار کوم چې ولا موچي یو چا موچي لرلې به دغه نه بیا د موچي سره مشکار کوم دغه د کار مته د موچي ډیر خوان را کډیر پاک کار و دی شاتو بس به دغه نه بس خپل تجارت شروع کوم بوس تجارت کوم
ډیر ښه ده اوس داخله افغانستان کې تاسو یعنی دلته موچي لري د شاتو سره کوم کنور خلکونه یې اخلي به تاسو خرڅوي
نه خیر نه زه به خپل د موچي ولا شاتو اخلم ما به بیرته خلکو باندې ختم د خپل فارم ولا نه راټولوم د کله تنظیم وطن تنظیم وطن کې اخلم خلکو نه بیرم دلته
دغه شاتو پاره کراته وي کوم د شات ز چې ګورم مثلا ار یوې ځان ته سي جلا رنگ لري بیل بیل ډولونه لري کپته غړې لک معلومات راکې چې دا کوم کوم ډولونه دي قیمت ترې کم دي
قیمت ترې شات موږ لرو چوکاټ او یو ځنګلي او قسم شات چې په 2.5 روپۍ کیلو ده او لکه نور شانشو باید ویرا دا لایچی دا رایحان دا انار دا دغه سې لکه مالټی شادي د شاتونه جدي څو قسمه شاتونه ډیر قسمونه لري بس هر شات ځانته تام مزه لري
دا شات چې تاسو یاد کړئ چې ډیر قیمت 3.5 روپۍ یو کیلو دي دا څه ځانګړنه لري څه خاصتوب لري دا نور شاتونه چې دا دومره قیمت
لري لکه داسې دي چې مکمل د چوکاټ سره دي هغه فلټر شوی وي هغه شات چې هغه ارزانه دي او 300 400
دا به خي طبيعي دي یعنی
طبيعي ټول طبيعي زراعتي هم شته پکې ده کې دا نور قسم لکه یو قسم چې دیونو په مابین کې هغه مابین راباسي د تیګه ما باندې کې وی دغه نه را باسي دغه شات دغه فرق لري قیمتونه فرق کوي ځنه شات ډیر پیدا کی ځنه کم پیدا کی یا تبي چې دغه کم پیدا کولای شي لاس تر نو ځکه قیمت دی هغه
یو خشات چې کنه ډیر تبي وسړی څنګه پیژني ځنه خلک وي چې شات چې یو څاڅکی پسمه کا وغورځي کخاورې جذب نه کړو بیرته درځي کړو پاک صفه واغ تبي شات دي دار اختیار
نه داس یو خبره ده دغه شات شات خپل په مزه او په بوی پر طعم پرڅ کې معلومي کی داس یو خبره ده چا کړی د ور ور چاوا داسې په کاغذ باندې وځ داس چټي خبره دي شات متراوی چې راوړم معلومي کې خپل کاوره خېج ز شاته ما
بس ډیره زیاته مننه تاسو ته خو خوړم خوشاله اوسم
آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې په صفار ډول اوریدل شي د دوهمه سهارنی خبری مجله وخت رسیدلې سلطان